نور راپورونه هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې رضوان مراد چمتو کړی دی.
افغان حکومت د حزب اسلامي د مشر دا څرګندونه چې له 2014 کال وروسته به افغانستان په بله جګړه کې ښکیل شي رد کړی دی. په ننګرهار کې د 10 ملیون ډالر په ارزښت د 2 پروژو د بنسټ ډبره کېښودل شوه، او د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې نن ګڼ شمېر خلک د سخت دریځو د یو لوړ رتبه قوماندان ملا نذیر د وشل کېدو په ویر راغونډ شول. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د جمهور ریاست چارواکو د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار څرګندونه رد کړي چې ویلي دي له 2014 کال نه وروسته به افغانستان په یو بل جګړه کې ښکیل شي. د جمهور رئیس دیوان مرسیل احمد یاسی مکروی په دې اړه ازادي راډیو ته ویل:
د ښاغلي حکمتیار څرګندونې چې ویلي دي افغانستان به په یوې کورنۍ جګړې کې ښکیل شي یوه بې ځایه خبره ده. زه فکر کوم چې د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره به د افغانستان امنیت لا پیاوړی شي. د افغانستان خلک آماده دي چې له خپلې خاورې او هیواد څخه دفاع وکړي.
ګلبدین حکمتیار له یوې نړیوالې رسنۍ سره په خپل مرکه کې همداراز ویلي بهرني عسکر به تر هغو چې له افغانستان څخه وځي څومره چې کېدای شي زیات ووژل شي. د ملي امنیت ریاست پر ننګرهار کې یو مشکوک کس چې تروسي فعالیتونو په ترسره کېدو کې لاس لري نیولی دی. د ملي امنیت ریاست مطبوعاتي دفتر ازادي راډیو ته ویل چې دا کس چې د ښځو جامع اغوستی وي د ننګرهار په بهسود ولسوالۍ کې نیول شوی دی. د هلمند چارواکي وایي د دې ولایت په ناوې ولسوالۍ کې نامعلومو وسلوالو د یو جومات ملا امام وژلی دی. د ناوې امنیت قومندان لومړی څارن احمد شاه ازادي راډیو ته ویل چې د ناوې ولسوالۍ د مرکزي جامع جومات خطیب شاه ولي خان تېر ماښام د نامعلومو کسانو لخوا په ډزو وشل شوی. په ننګرهار کې د 10 ملیون ډالر په ارزښت د 2 پروژو د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا پروژې د کرنې، کلیوالي پراختیا، مالیې او د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارتونو د ګډ پروګرام له لارې د ننګرهار په کامې او بهسود ولسوالیو کې پلي کېږي. د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزیر زرار احمد مقبل چې د پروګرام مشري پر غاړه لري رسنیو ته ویل چې دوی دغه پروګرام د هیواد په 3 ولایتونو کې عملي کړی چې یو یې هم ننګرهار دی. په دې پروژو سره به د ننګرهار په بهسود او کامې ولسوالیو کې د چرګانو یو فارم او ګرین هاوس یا شنه خونې جوړ شي. د پاکستان په جنوبي وزیرستان کې نن ګڼ شمېر خلک د سخت دریځو د یو لوړ رتبه قوماندان ملا نذیر د وشل کېدو په ویر راغون شول. د راپورونو له مخې ملا نذیر او د هغه نه ملګري تیر شپه د امریکا د بي پيلوټ الوتکې په یو راکټي برید کې وشل شو. د مشال رادیو د ریپورت له مخې د ملا نذیر د جنازې مراسم د هغه په پلارني خار اعظم ورسک کې تر سره شول. ملا نذیر د سخت دریځو له هغه قوماندانانو څخه و چې په ګاونډي افغانستان کې پر افغان او ناتو ځواکونو د پراخو حملو مسؤل ګڼل کېده. ویل کېږي چې نوموړي پر پاکستاني اهدافو د بریدونو مخالفت کو او د پاکستان له پوځ سره د موافقه هم کړې و. نوموړی په 13 نومبر میاشت کې په یو بمی حمله کې ټپي شوی و. په عین حال کې د شمالي وزیرستان په میر علي سیمه باندې هم بي پيلوټ الوتکې راکټونه ویشتي چې د راپورونو له مخې 3 کسان پکې وشل شوي دي. د پاکستان د شمال لویدیځ په یو نارام ولسوالۍ کې د پولیو یا ګوسن د واکسین کمپاین له سره پیل شوی دی. دغلته وروسته له هغې د واکسین چارې ودرېدې چې د دې کمپاین یو شمېر کارکوونکي د وسلوالو په حملو کې وشل شول. د مشال رادیو د خبر له مخې د ملګرو ملتونو په ملاتړ د ګوسن ضد د واکسین دا کمپاین په 4 سده کې له سره پیل شوی دی. د 4 سده د روغتیا چارو مسؤل ډاکټر فضل اکبر ویل د دې سیمې په هغو 5 برخو کې چې د پولیو زیات خطر پکې موجود دی د واکسین چارې له سره پیل شوي دي. په 4 سده کې پولیسو ویلي چې د واکسین د کمپاین د ټولو ټیمونو د امنیت لپاره تدابیر نیولې دي. د هند پولیسو نن هغه 15 تنه چې وي 23 کلنې نجلۍ ته یې بدلمنی اړولې ده په رسمي توګه په ډله ییزه توګه په جنسي تیری او قتل تورن کړل. په دې قضیه کې شپږم تورن کس چې ګمان کېږي عمر یې له 18 کلونو کم دی د تنکیو ځوانانو لپاره په ځانګړې محکمه کې محاکمه کېږي. د ډسمبر په 14 یو ډله وسلوالو په نوي ډیلي کې په یو بس کې د طب د پوهنځي پر محصلې حمله وکړه او هغه یې بې عزته کړه. نجلۍ وروسته بیا د وروختو ټپونو له امله په سنګاپور کې مړه شوه. د دې پېښې په هند کې د حکومت پر ضد پراخې مظاهرې وپارولې. مظاهرې چانو د هند حکومت تورن کړ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره لازم ګامونه ناخلي. د سوری فعالان وایي د دې هیواد په شمال او د پایتخت دمشق شاوخوا د حکومتي ځواکونو وسلوالو یاغنه ترمنځ سختې جګړې روانې دي. راپورونه وایي په ادلب ولایت کې دواړه خواوې د یو پوځي اډې د کنټرول لپاره له یو بل سره په جګړه بوختې دي. ملګري ملتونه وایي د سوری پر روانه شخړه کې تر اوسه پورې شاوخوا 80,000 کسان وژل شوي دي. او د ترکیه د وسلوالو ځواکونو په خوانې لوی درستیز په 1990 کال کې د پوزي واکمنۍ او دغه محل د استانبول حکومت د لری کولو په قضیه کې د تحقیقاتو په لړ کې نیول شوې ده. د ترکیه رسنیو ویل اسماعیل حاکی کرادای نن په استانبول کې لخپل کور څخه ونیول شو. نوموړی له 1990 کال تر 1990 پورې د ترکیه د پوز مشر و. د ترکیه پوز په 1990 کال کې د دې هیواد پخوانی صدر اعظم نجم الدین اربکان له واک څخه استفاده اړ کړ. پوز نوموړی تورن کړی و چې په ترکیه کې اسلام پیژنګلوی ته وده ورکړې ده. د ترکیه پوز ځان د دې هیواد د سیکولر نظام د بقا ضامن ګڼي او له 1980 څخه تر 1980 کلونو پورې درې ځله د حکومتونو د ړنګولو لپاره کودتاوې هم کړې دي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په پاتې برخه کې راپورونه لرو. د افغان ولسمشر ویاند وایي افغان حکومت به په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په اړه خپل شرایط د هغه هیواد حکومت ته وړاندې کړي. افغان حکومت د حزب اسلامي د مشر هغه وینا رد کړې ده چې وایي د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به په هیواد کې ګډوډي راشي. په یو مرکه کې مو دا مسله څېړلې چې د حکمتیار ګواښ څومره جدي دی.
حزب اسلامي په فزیکي شکل دلته قوت نه لري. ډېره مهمه خبره د طالبانو او د حقاني د شبکې ده که هغې په دې سره پخلا شي.
ولسمشر حامد کرزای په واشنگتن ته په خپل سفر کې چې د دوشنبه په ورځ پیلېږي پر کومو مسایلو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. د افغانستان د استخباراتو چارواکي په اسلام آباد کې له پاکستاني مقاماتو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ پر همکاري خبرې کوي او د ختیځو ولایتونو شل تنه بندیان له بګرام زندان څخه خوشې شول.
په افغانستان کې څونه انقلاب تیر شوی، هر سره شخصي دښمنۍ لري. زیات بندیان د دښمنۍ د وجې د بګرام پراته دي. نو بس دا وره چې څلور کاله باندې تیر کړل، داسې نه هغه.
پر دې سربېره نور موضوعات هم لرو چې کدي خبري مجلې ته تر پایه غوښ شي و به اوري. د افغانستان د جمهوریت ریاست چارواکي وایي چې د سولې د بهیر پرمختیا او ته په پام سره د دوی په دریځ کې هم بدلون راتلی شي. د ولسمشر ویاند ایمل فیضی له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل افغان حکومت به په قطر کې د طالبانو ته د یو دفتر د پرانیستو په اړه خپل شرایط د هغه هیواد له چارواکو سره مطرح کړي. له دې مخکې د بهرنیو چارو وزیر ویلي و چې که وسلوال طالبان له افغان دولت سره خبرې ونه مني، نو افغان دولت به هم په قطر کې د طالبانو د دفتر له پرانیستلو سره موافقه ونه کړي. له بلې خوا یو شمیر کتونکي وایي امریکا ښایي ډېر ژر په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانیستو په برخه کې اقدام وکړي. په دې اړه پام وکړئ، له کابل د احمد زبیر ژمن راپورته.
د جمهوری ریاست چارواکي په داس حال کې د سولې پاړه په خپل دریز کې بدلون له امکان لري نه بولي، چې د بهرنیو چارو وزیر د ولسی جرګې غونډې ته وویل که طالبان له افغان دولت سره مذاکرات ته غاړه کېنږدي، افغان دولت به په قطر کې د دفتر له پرانیستلو سره موافقه ونه کړي. که څه هم له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکې کې د جمهور رئیس ویاند ایمل فیضی په مشخصه توګه ونه ویل چې افغان دولت له دې شرط څخه هم تیردی شي او کنه، خو ویل د سولې په پروسې کې د دوی دریز په پرمختګونو پورې تړلی دی. ښاغلی فیضی په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو لپاره له قطري چارواکو سره خبرې مهمې وبللې چې د ده په وینا ډېر ژر به پیل شي.
په ټوله کې موږ موافق یو چې طالبانو ته د دفتر پرانیستل شي. په دې اړه به موږ خپل شرایط د قطر له چارواکو سره په خبرو کې چې په راتلونکي کې به وشي مطرح کړو، خو زموږ ټینګار بیا هم په دې کې دی چې د افغانستان د دولت دغه دریځ بیا هم د سولې په پروسې کې په پرمختګونو پورې تړلی دی. هغه څه چې نن یې وایو ممکن سبا یو بل څه وي، ځکه چې دا پر هغو پرمختګونو پورې اړه لري چې د سولې په اړه رامنځته کیږي.
ښاغلی فیضی هم ټینګار وکړ چې که افغان حکومت د سولې د خبرو یو مهم اړخ ونه وسي، نو مذاکرات هیڅ معنا نه لري. د چهارشنبه په ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول ولسی جرګې ته وویل که طالبان غواړي په قطر کې ورته دفتر پرانستل شي، باید اعلان وکړي چې له افغان حکومت سره خبرې کوي. خو دا هغه څه دي چې وسلوالو طالبانو تل رد کړي دي. خو د سیاسي چارو کارپوه وحید مجده وایي قطر ته د امریکا د حکومت موافقه د طالبانو استازي تللي دي او ممکن هلته د دوی د دفتر په پرانستلو کې هم د امریکا رول پرې کندوي.
زه فکر کوم چې دا یو بنبست دی. افغان حکومت غواړي چې بنبست ورته لاړ شي، خو البته بیا هم حس چې دي هغه د امریکا په واک دي. امریکایان خپل تصمیم به ونیسي. زه فکر کوم لطفا نوی خارجي چارو وزیر چې په کار یعنی شروع وکړي. زه فکر کوم چې د قطر دفتر دواره کې هم یو پرمختګ رامنځته کیږي.
په خاطر د افغان چارواکو ویلي او په قطر کې د طالبانو دفتر باید د سیاسي فعالیتونو لپاره نه وي. د افغانستان د ملي امنیت شورا هم دا رسټینګار کړی، قطر باید تضمین کړي چې د دفتر ته د طالبانو رښتینی استازي ورپیژندل کیږي. د افغانستان دولت هم په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستلو په اړه به د خپلو ځینو نورو شرایطو په اړه له قطري چارواکو سره خبرې وکړي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
د تاب او بخې د پاکستاني طالبانو یو مهم قومندان مولا نذیر د مشکوکو بی پیلوټا الوتکو په حمله کې وژل شوی. مولا نذیر چې په جنوبي وزیرستان کې د سخت دریځ وسلوالو مشر و، تیر شپه له خپل څو تنو نور ملګرو سره یو ځای وژل شوی. د پاکستان دولت او د هغه پلویانو لا په دې باب څه نه دی ویلي، خو دولتي ټلویزیونونو د بخبر سرچینو له قوله په پاکستان کې البته دا پیښه تایید کړې ده.
مشکوکو بی پیلوټ امریکایي الوتکو د چهارشنبه او پنځشنبه ترمنځ شپه پر شمالي او جنوبي وزیرستانونو دوه بریدونه وکړل چې دا با خبره سرچینو د معلوماتو لمخې د مولا نذیر په ګډون د تونلار وسلوالو ډلو څو تنه مهم مشران پکې ووژل شول. یو ځایي دولتي مسول د خپل هویت نه خولو په شرط رسنیو ته وویل چې په دې برید کې پر مولا نذیر سربیره 15 تنه نور هم وژل شوي دي چې په خبره ټول یې د نوموړي نږدې او مهم ملګري او قومندانان وو. پاینې حال کې د غوالوتو کو په یو بل بریټ کې چې د شمالي وزیرستان پر اړوندو شوې د تحریک طالبان پاکستان د یو قومندان په ګډون درې تنه وژلې دي. د راپورونو لمخې په وژل شوې کې قومندان فیصل خان او دوه ازبک جنگیالي شامل دي. مولا نذیر د احمدزی وزیر قبیلې اړوندو او په جنوبي وزیرستان کې د سختري زو وسلوالو طالبانو مشري کوله. د جنوبي وزیرستان په مرکز وانه کې والي رتبه دولتي مقام رسنیو ته ویلي چې مولا نذیر بیگا نه وخت له برمل څخه وانه ته پر لار وچه سره ګنده نومي سیمه کې پرې برید وشو. سرچینه وای په وژل شویو کې د ریپاخان په نوم د هغه یو بل مشر قومندان هم شامل دی. دولتي سرچینو او د نوموړي ډلې لا رسمن په دې باب څه نه دی ویلي، خو د پاکستان دولتي تلویزیون د با خبره سرچینو له قوله پیښه تایید کړې ده. پر مولا نذیر لدی وړاندې هم دوه واري ورته حمله شوې وي، خو دواړه ځله ترې ژوندۍ وتلی وو. نو موړی وروستی ځل 13 میلادي میاشت په یو ځانمرګي برید کې سخت ټپي شوی وو. مولا نذیر په پیل کې په جنوبي وزیرستان کې د تحریک طالبان پاکستان استازی پیژندل کېده، خو وروسته بیا د خپلمنځي اختلافاتو له وجې له دغه غورځنګ څخه بیل او ځانته خپله ډله اعلان کړه. هغه له دولت سره د یو تړون له مخې په پاکستان کې نظامی عملیات ځنډولي او ټوله توجه یې افغانستان ته کړې وه. د نوموړي په باب ویل کېږي چې ګڼ شمېر جنګیالي د افغان طالبانو په ملاتړ په افغانستان کې جنګېدل او په خپل هیواد کې د ورته فعالیتونو مخالف وو.
د ازادۍ راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د افغانستان جمهوري ریاست د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه څرګندونې بیا اساسه بللې چې وایي له 2014 کال وروسته به په افغانستان کې کورنۍ جګړه پیل شي. د ولسمشر مرستیال ویاند نن ازادۍ راډیو ته وویل افغان دولت هڅه کوي چې په هیواد کې د سولې بهیر بریالی وساتي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې کورنۍ جګړو ته لمن ووهي. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په یو نوې خبره شوې ویډیو کې پر خپل ملګرو هم غږ کړی چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو ځواکونو پر ضد جګړې ته دوام ورکړي. د موضوع تفصیل د ازادۍ راډیو د خبريال اسدالله لودین پر راپور کې واوري.
د جمهوریت ریاست د ویان مرستیال سیامک هیروی وایي حکومت هڅه کوي چې د سولې روان بهیر ګړندی وساتي او د افغانستان جګړې ته سیاسي حل لاره پیدا کړي. ښاغلی هیروی چې د پنځم به پورز له ازادي رادیو سره خبرې کولې، د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار هغه څرګندونې بې ځای وبللې چې ویلې دي په افغانستان کې به له 2014 کال وروسته کورنۍ جګړې پیل شي.
ما فکر میکنیم کې ګاګای ممکن است که صداهای مخالف روسیه
سول زمون په فکر دا امکان لري چې کله کله د سولې د بهیر پر وړاندې غږونه راپورته شي، خو باید ووایم چې افغانان نور په خپل هیواد کې جګړه نه غواړي. مونږ به له 2014 کال وروسته د سولې او ثبات خواته ولاړ شو. دا چې ښاغلی حکمتیار وایي چې کورنۍ جګړې به پیل شي، دا بې ځایه خبرې دي. اوس ورځ تر بلې افغان ځواکونه پیاوړي کیږي او افغانان هم دې ته چمتو دي چې له خپلې خاورې دفاع وکړي.
د لندن چاپ ډیلی ټلګراف رسپانې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار یو ویډیو ترلاسه کړې چې نوموړي په دې ویډیو کې د افغانستان دننه د امریکایي او ناټو ځواکونو پر وژنې هم ټینګار کړی دی. حکمتیار ویلي د دې ګوند غړي باید بهرنیانو ته داسې درس ورکړي چې نور د افغانستان راتګ ته زړه ښه نه کړي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار دا څرګندونې هیڅکله هم د سولې د خبرو د رد په معنا نه دي. د دغې شورا د بهرنیو اړیکو سلاحکار محمد اسماعیل قاسمیار ازادي راډیو ته وویل حزب اسلامی تل د سولې د بهیر په اړه نرم دریس سرګند کړی او څو ځله یې کابل ته د خبرو لپاره خپل استازي هم را لیږلی.
دا یو اراده خی خو د سولې خبرې نه دي رد شوي. اوس سیاسي اراده ښودل شوې، خبرې اترې د حل لاره ده. حزب اسلامی د نورو مخالفو ډلو په څیر د سولې په اړه کلک دریز نه لري.
تیره میلادي میاشت غیرت بهیر چې د ګلبدین حکمتیار زوم هم دی د خپل ګوند په استازیتوب د پاریس په هغې غونډه کې ګډون وکړ چې د سولې د خبرو اترو په هدف جوړه شوې وه. تر اوسه څرګنده نه ده چې د حکمتیار نوې څرګندونې به له دغې ډلې سره د افغان دولت د سولې هڅې اغېزمنې کړي او کنه.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغان ولسمشر ویاند د حزب اسلامي د مشر هغه څرګندونې بې اساسه بللي چې وایي له 2014 کال وروسته به چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وځي په هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. ځینې افغان کارپوهان وایي چې د سولې په بهیر کې د حزب اسلامي دریځ او مخالفت مهم عنصر نه دی. سیاسي کتونکي محمد عمر زاپی ازادي راډیو ته وویل چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار غواړي په دې څرګندونو سره ځان په سیاسي ډګر کې مطرح کړي. لکه غلی ساپی سره په کابل کې د ازادي راډیو خبريال اسدالله لودین مرکه کړي او په سر کې پوښتلی چې آیا د حکمتیار وروستۍ څرګندونې د افغان حکومت د سولې د بهیر په وړاندې خنډ جوړولی شي.
زما په باور حکمتیار په سیمه کې دومره غښتلی نه دی چې هغه یو خاص رول ولري. اوس نړۍ او سیمه په دې پوهېږي چې روانه جګړه د هیچا په نفع نه ده. دا جګړه چې کوم روانه وه، دا د حکمتیار یا د طالب او یا د کرزي د جګړه نه وه، دا د سیمې جګړه وه. اوس سیمه په دې باندې پوهېږي ځکه دوی د سخت اقتصادي او تجارتي ستونزو سره مخامخ دي. سیمه اوس مجبوره ده چې دلته سوله راولي. د حکمتیار خبرې زه فکر کوم دا یو سیاسي جنبه لري، غواړي چې په دغه سیاسی بهیر کې ځان مطرح
کړي. بلې صفای صاحب، اما افغان حکومت تل هڅه کوي چې له طالبانو او همدارز له حزب اسلامي سره سوله وکړي. یعنی د افغان حکومت له دې هڅو نه هم ښکاري چې کچېرې حزب اسلامي خپل مخالفت ته دوام ورکړي، کېدای شي جګړه دوام پیدا کړي. تاسو د حزب اسلامي مخالفت څومره جدي بولی او څومره به د دې لامل شي چې په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي؟
باور لرم چې دا به دومره زیات تاثیر ونه کړي ځکه دلته د حزب اسلامي قوتونه دومره مطرح نه دي. هغې په فزیکي شکل دلته قوت نه لري په سیمه کې. سیاسي حمایت هم سیمه هیوادونه د دې نه دومره نه کوي. ډېره مهمه خبره د طالبانو او د حقاني د شبکې ده که هغې په دې سره په خلاصې چې صلح ته راشي، دا یو ډېر جزئي عنصر دی. زه نه شي کولی چې صلح ټکنۍ کړي.
صفای صاحب، حزب اسلامي له دې وړاندې څو ځله افغان حکومت سره د سولې په هدف خپل استازي رالیږلي، خبرې سره کړی دي. څه فکر کوئ چې ولې اوس د حزب اسلامي مشر داسې څرګندونې کوي؟ آیا د سولې په اړه یا د افغانستان د سولې د بهیر په اړه ستاسو په نظر د حزب اسلامي په دریس کې کوم بدلون نه دی راغلی؟
ما مخکې دا وویل چې دا جګړه دغه روان ناورین چې دی، دا د هیچا هم نه دی. دوی په خپله نه دی شروع کړی، دوی د بهرنیانو سیمې د هیوادونو په اشاره شروع کړی. نو ځکه د دوی په خبرو کې کله کله مثبتې خبرې لیدل کېږي، مفکورې لیدل کېږي، کله منفي.
د سیاسي چارو کارپو محمد عمر سپای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې
خبری مجله اوري.
د افغانستان حکومت تم لري چې د امریکا متحد ایالات به د افغان پوځ او هوایي ځواک په اسري کولو کې مرسته وکړي. ټاکل شوی چې ولسمشر حامد کرزای له خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره په کتنه کې پر دې او د سولې پر هغې پروسې خبرې وکړي چې پورستیو کې چټکی شوی دی. افغان چارواکي دا سفر مهم بولی او وای افغانستان بل امریکا څخه په پوځي او مالی برخو کې د مرستو ژمنې ترلاسه کړي. وال ستریت جرنال راسپانی پر دې مسله یو راپور خپور کړی چې جزئیات سالم احمد سالی اوروي.
افغان ولسمشر حمید کرزی د دوشنبه پر ورځ امریکا ته ځي او خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره به وګوري. دی به په 2014 میلادي کال کې د امریکا د پوځي ماموریت تر ختمېدو وروسته په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مسلې هم جدي خبرې وکړي. د وال ستریت ژورنال ورځپاڼه لیکي دواړه مشران همدا شان د افغانستان لخوا په پوځي برخه کې د غښتنو پر برابر سیویلست هم خبري کوي. د چرشمې پر ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول له دغو خبرو اترو د کابل توقعات څرګند کړل چې د ده په وینا دا مذاکرات له افغانستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف له وتلو وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې مشخصوي. په کابل کې د امریکا سفارت، سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغو ممکنه خبرو اترو په اړه له تبصرې کولو ډډه کړې ده. واشنگتن او کابل د تیر میلادي کال په وروستیو کې د دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون په اړه خبرې پیل کړې چې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو مسله هم پکې شامله ده. سپینې ماڼۍ تر اوسه په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو شمیر په رسمي ډول نه دی په ډاګه کړی، خو امریکایي چارواکو ویلي چې سپینې ماڼۍ غواړي تر 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې تر 300 زیات امریکایي سرتیري پرېږدي. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان ایلن د 6,000 او 15,000 ترمنځ د سرتیرو د پاتې کېدو پیشنهاد کړی دی. ټاکل شوی د افغانستان او امریکا ولسمشران له طالبانو سره د سولې پر نازکې پروسې هم خبرې وکړي. په وروستیو کې په فرانسه کې د سختریزو طالبانو استازو او د افغانستان عالي رتبه سیاستوالو په خپلو کې وکتل او داسې ښکاري چې طالبانو په دې برخه کې خپل دریز نرم کړی و. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسن مشر ډاکټر اشرف غنی احمد زی وال سټریټ جرنال ورسپنې ته ویلي د کرزی د دې سفر لپاره واشنگتن او کابل هر اړخیزه اجنډا برابره کړې چې ګڼ مسایل پکې شامل دي، لکه د سولې خبرې، دوه اړخیز اوږدمهالي امنیتي تړون، تر 2014 میلادي کال وروسته پوځي تجهیزات او مالی مرسته. دوول دا داسې یو سفر دی چې ډیره تیاری ورته نیول شوې ده.
په همدې حال کې د افغانستان د استخباراتي ادارې یو پلاوی په اسلام آباد کې دی او د پاکستان له استخباراتي چارواکو سره کتنه کوي او د دواړو ملکونو ترمنځ پر مختلفو اړیکو او همکاري باندې خبرې اترې کوي. د کتنو او د اسلام آباد ته د افغان هیئت، د افغانستان د استخباراتي ادارې د هیئت د سفر په اړه د ازادي رادیو خبريال احمد الله راپور راکوي.
د افغانستان د استخباراتي ادارې یو 15 رکنی پلاوی چې مشري د افغانستان د استخباراتي ادارې مرستيال حسام الدین کوي د پاکستان په سفر دی. په اسلام آباد کې یو سفارتي چارواکي مشال ریډیو ته ویل چې د دوه ملکونو د استخباراتي ادارو د چارواکو ترمنځ شوی ملاقات کې د افغانستان د استخباراتي ادارې مشر اسد الله خالد باندې شوی حمله د تحقیقاتو نه علاوه دوه ملکونو د استخباراتي ادارو ترمنځ همکاري زیاتولو او د سولې د عالی شورا په خوانی مشر برهان الدین رباني د وجنې وروستو شوی پلټنو په چارو خبرې اترې وکړي. خبریال او افغان امور ماهر طاهر خان نه چکل مشال ریډیو د دې ملاقات د اهمیت په اړه پوښتل نونو موړي ویل
دا غونډې او دا تګ راتګ او بیا ناشته او باغې مسلو باندې خبرې کول دا په خپل باندې پرمختګ دی، ځکه چې پاکستان او افغانستان ترمنځ خو ناباوري موجود ده او کېره میاشت دغه حملو شو د استخباراتو په مشر نو دغه بد اعتمادۍ په یو وخت د دواړو هیوادونو ترمنځ او بیا په خصوصي توګه چې کله د استخباراتو مشران کې دي او هغه خبرې کوي نو دا خو بګرانه وي چې آیا غسه نتایج ډیر ضرورتي خود دوی دا ناشته او په دغه باندې بیا راځي چې یو بل سره کېږي خبرې وکړي معلومات شریک کړي نظم ما په نظر باندې دا ارزښت لري او د امکانات خو هم مخامخ وي چې کله دوه غاړي کېني نو اختلافات هم ختمې دي شي تعاون هم زیاتې دي شي.
طاهر خان زیاته کړه چې دوه ملکونو د استخباراتي ادارو چارواکو ترمنځ دا قسم مذاکرات د دوه ملکونو لپاره ډیر ګټور ثابتې دي شي، خو هلاک دا همدارنګ جاری وساتلې شي.
د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال احمد الله و چې اسلام آباد ته د افغانستان د استخباراتي ادارې د یو هیئت د سفر په اړه راپور راکاو.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو ښه مرجع ده.
د ازادي رادیو مخامنه خبري مجله اوري د مدني ټولنو د همغږي شورا او د حقوق پوهانو د شبکې په څیړنو کې د اساسي قانون اصلي ناقضین د حکومت درې ګونې قواوې خودل شوې دي. دغه بنسټونو له څیړنو وروسته د چهارشنبه پر ورځ په کابل کې یو غټه اعلامیه خبره کړې چې د اساسي قانون د ټولو فصلونو نقص شویو مادو ته پکې اشاره شوې ده. د حقوق پوهانو د شبکې مرستیال اجمل هوډمن وویل د دوی د څیړنو لمخې په تیرو نه کلونو کې د اساسي قانون زیات شمېر مادې په دوامداره توګه لپامه غورځول شوې دي. د ازادي رادیو خبريال په کابل کې واټونو ته وتلی او له عامو خلکو څخه د اساسي قانون د نقص او یا عملي کېدو په اړه پوښتلی دي.
لکه څنګه چې تیر ورځ افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز او د افغان کوان شبکې څېړنه وښودله او په دې کې ځینې موارد اشاره شوې چې د افغانستان اساسي قانون نقش شوی ده او دارنګه ځینې موارد چې وښودلي چې دا نه دي نقش شوي، هغه عادي مادې چې اړتیا ورته نه ده پیدا شوې هغه اشاره کړې وه. زما په نظر باندې لکه چې څومره د افغانستان د اوسنی حالت نږدې څارم، افغانستان کې په واقعي ډول باندې د دغه څېړنې هم ډېر موارد نقش شوي. په افغانستان کې یوازینی لامل دا چې په افغانستان کې مثلا انتخابي شاروال نه راځي، د افغانستان د ټاکنو خپلواکي مسین خپلې ټاکنې په وخت نه ترسره کړي، دغه رقم د ولسوالۍ شوراګانې نه دي رامنځته شوي.
اساسي قانون نه ده پلی شوی، کچیر پلی شوی وای په هیواد کې به اوس هغه تاوتریخوالی هغه ناخواله چې اوس موجود دي د دې مخه باندې ول شوی وای. همدارنګه د زور واکانو شتون په هیواد کې، همدارنګه اداري فساد شتون، هغه لوی لاملونه دي چې د اساسي قانون د پلی کېدو پر وړاندې ستر خنډونه رامنځته کړي.
ار سړی باید خپل کوشش وکړي چې دا اساسي قانون تطبیق شي، ټولو چارواکي د خلکې ټول باید حاضر شي دا تطبیق کړي، زورواکي نه تطبیق کړي،
حکومت خپل نه تطبیق کړي اساسي قانون، او د حکومت د خوانه رد شوه ده، عوام خلک شي دي، عوام به ځان تطبیق کړي، کمانډانان دي، جنرالان دي، د حکومت جګپړي خلک دي چې اساسي قانون نه پرېږدي چې تطبیق شي.
د ازادي راډیو مخامنۍ خبري مجله اوري. له بګرام زندان څخه شل تنه بندیان چې په بیلابیلو تورونو بندي شوي و را خوشي شوي او ختیځ ولایتونو ته ستنه شوي دي. د هغه بندیان دي چې هر یو له یو کال زیات وخت په بند کې تیر کړی او کوم جرم نه دی پرې ثابت شوی. له ننګرهار د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری او په دې اړه تفصیل.
د ننګرهار د سولې دولتي کمیټې چارواکي وایي د بګرام له زندان څخه نن شل تنه بندیان راخوشي شول. د دې کمیټې د بندیانو د برخې مسول حجی عزیز الرحمن عرب ازادي راډیو ته وویل چې په دغو بندیانو کې شپاړس تنه د ننګرهار، دوه د کونړ او یو د نورستان او لغمان ولایتونو استوګن دي چې هر یو له کال څخه زیات وخت په بند کې تیر کړی دی.
نن په ننګرهار ولایت کې تقریبا شل بندیان د بګرام زندان خوشي شوي چې په دې کې شپاړس د ننګرهار دي او دوه د کونړ دي، یو د نورستان دي او یو د لغمان دي، چې جمله شل کسان د شرقي ژوند په سطحه شل کسان خوشي شوي. چې په دغه خوشي شوي بندیانو کې د صلح عالی شورا او د ننګرهار د صلح کمیټې دوی ډیر هڅې کړي او منډې کړي، او د دوی د منډې نتیجه و چې دغه خلک راخوشي شوي دي. زه د دولت نه غوښتنه کوم چې هغه نور بندیان چې هغوی بې ګناه بندیان دي په زندانونو کې پروت دي، هغوی په دوسیو باندې دقیق نظر وشي او دوی هم خوشي شي.
د بګرام له زندانه راخوشي شوو ډیری بندیانو ویل چې د بهرنیو ځواکونو له لورې تر نیول کېدو وروسته یې ټوله موده په بند کې بې ګناه تېره کړه او کوم داسې جرم یا عمل پرې ثابت نه شو چې له امله یې دوی نیول شوي وو.
زما نوم سوچاګل دی، شینوار ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما یو کال تقریبا وشو چې بندي شوی یم، او نور تورو باره کې داسې معلومات دي چې تور خوار یا تور ارماندي لګي چې چېرته په خوله ورځي، یا د ټول ارماندګۍ نور ثبوت موبوت نشته چې ثبوت وایي. زه به ناست وای جرم ثابت وای یو به هم نه وای راغلی.
زما نوم میرزا ده، د لغمان ولایت یم. زه د څلور کالو بندي یم. بس دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې څومره انقلاب تېر شوی، هر سره شخصي دښمني لري. زیات بندیان دي دښمني د وجه د بګرام پراته دي. نو بس دا وره چې څلور کالو باندې تېر کړه، داسې نه هغه اوس دا را خلاصوم، خوشاله یم.
د سولې شورا د ولایتي کمیټې د مسولینو په وینا له بګرام زندان څخه به په نږدې راتلونکي کې هغه شپږ سوه بندیان هم راخوشي شي چې دوسیې څېړل شوي او کوم جرم پرې نه دی ثابت شوی.
ویل کېږي چې د وینزویلا د ولسمشر هوګو شاویز روغتیایي حالت د ډېرې اندېښنې وړ دی. شاویز د دسمبر په میاشت کې د کیوبا په یو روغتون کې د سرطان د جراحي عملیات وکړ او لا تر اوسه په روغتون کې تر علاج لاندې دی. په دې اړه د ازادي راډیو خبری څنګه یو راپور خپور کړی چې مهم ټکی فرح هیوات اوروي.
مقامات ویلي دي شاویز د وړم کال راهیسې یو لړ جراحي عملیاتونه کړي دي او د څلورم جراحي عملیات له عوارضو څخه په تکلیف دی، او په دې وروستیو کې تنفسي سیستم عفونت پیدا کړی دی. خدا چې شغلی چاویز سره ډول سرطان لري په دې اړه ډیر لږ معلومات ورکړل شوی دی. د وینزویلا اته پنځوس کلن سوسیالیست مشر جراحي عملیات څخه وروسته عام خلکو نه دی لیدلی. د بولیویا ولسمشر شغلی مورالیس پرون خبریالانو ته وویل چې ده د چاویز د کورنۍ له غړو سره خبرې کړې دي. هغه زیاته کړه: زموږ د ورور ولسمشر هوګر چاویز روغتیایي وضعیت ډیر خراب دی. هیله لرم چې موږ ژر له هغه سره ووینو، خو د هغه وضعیت خورا بد دی. ما د هغه د کورنۍ له غړو سره خبرې وکړې، هڅه مې وکړه چې د هغه له مرستیال سره وژغېږم، خو ومې نه کړی سوای. هیله من یم چې زموږ دعاوې به د ورور ولسمشر هوګر چاویز ژوند وژغوري. د وینزویلا اپوزیسیون ډله وایي چې حکومت باید د چاویز د روغتیایي وضعیت په اړه رښتیا ووایي. له 2018 کال راهیسې دا څلورم ځل دی چې ښاغلی چاویز د سرطان له امله عملیاتیږي. ښاغلی چاویز وړاندې له دې چې کیوبا ته د وروستي جراحي عملیات لپاره ولاړ سي خپل خلکو ته وویل د هغه د ناتوانۍ په حالت کې به د جمهور رئیس مرستیال مادورو د ده ځایناستی وي. چاویز له خلکو غوښتنه وکړه چې د نویو انتخاباتو په صورت کې ښاغلي مادورو ته رایې ورکړي. که چاویز مړ سي او یا استعفا وکړي نو په 150 ورځو کې به نوي انتخابات کیږي.
قدر من اوریدونکو دا وخت د ماخام شپږ بجې او 30 دقیقې دی. زه احمد تکل تاسو اجازه غواړم او استودیو مایکروفون سپارم خپل همکاري ملیحه احراری ته چې بل نیم ساعت خبري مجله وړاندې کوي. ملیحه جانې
تشکر. زنده باشین. او خیر تکل شما مونده نباشین و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعت که با ما هستی تعاملات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم. در مسائل افغانستان میشنوید که سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان